له حقوقي اړخه زندانونه تنظیم شوی دي، یعنی چې زندان له محکمه سره ارتباط ولري او لغوی سره لاسرسی ولري محکمه ته، مطلب می داد.
په اوله مرحله کې ډیر ابتدایي کارونه د امیر عبدالله خان پادشاهی کرامت را کیږي، ولی امیر عبدالله خان د خپل پلان د زندانونو دروازې تړي او کله چې قدرت ته رسیږي هغه ارقام سکري 2000 کسان نارینه د پدوه د امیر عبدالرحمن خان په دوران کې مختلفو حبسخونو د کابل په مختلفو ځایونو په هرات او مزار شریف کې بندیان او 8000 خزی بندیان وین چې د زلانه بندی خانه د اوسنی مرادخانی کې موقعیت درلود، سپنون د پری خانه تاریخ یادوي دلته زندانیان هم عبدالله خان شرازی دا زندانیان ټول تقریبا خوشی کوي او د خپله په مکمل ډول د زندانیانو سره ګوري، یو تعداد افاقیي، یو تعداد تخفیف ورکوي، یو تعداد چې مریضان خوشی کوي یا حتی لیونې شوي دي خوشی کوي. او د دې چارو دپاره امان الله خان چې په هغه وخت کې د عین الدولت په نامه پېژندل کېده موظفهیي امان الله خان ادعا کوي چې د زندانونو د تنظیم دپاره یې لایحه جوړه کړې چې متاسفانه د لایحې ته ما لا تروسه پورې لاسرسی نه ده پیدا کړی، اما په منظم ډول کله چې امان الله خان په قدرت رسیږي په 1306 کال کې د لومړي ځل دپاره په افغانستان کې د زندانونو د تنظیم دپاره یو قانون په نوم د نظام نامه حبس خانه ها و توقیف خانه ها په نام وضع کوي، او په هغه کې د زندانونو د زندان نیمبانانو یا د زندان ساتونکو د زندانونو تشکیلات د دوی د غذایي رژیم همدارنګه حتی تاسو وګورئ هلته ډېرې او جالب نقطې ته در قانون توجه کوي چې هلته باید د مخدر و مواد استعمال په محبس که حتی د نسوارو استعمال بندوي، د تنباکو استعمال بندوي، اما وایي چې هغه کسان چې معتادین دي د مخدر و مواد او په حبس خونو کې سته هغوی ته باید د ډاکتر د معظم ډاکتر د تجویز سرسم یو مقدار مخدر مواد ورکړ شي، یعنی تر دغه عمقه پورې د زندانونو په ارتباط ورځي. بیا په وروستیو کلو کې معمولا د افغانستان زندانونه دا چې قانون څومره په نورو دورو کې یا خپله د امان الله خان په دورې کې بیا د قانون څومره پلی سوی یا نه د پلی سوی دا بیل بحث ده، اما تر آخره پورې بیا نو په افغانستان کې زندانونه د قانون په چوکاټ کې راځي. په د جمهوریت په دوران کې متاسفانه د دولت د حاکمیت خلاف د ځینو توافقات و سیاسي توافقات په نتیجه کې د بګرام زندان پرانستل کېږي، یا مثلا ځینې زندانیان انتقالیږي ګوانتانامو ته چې دا د حقوقو له نظره کله چې موږ د مجرمینو د استرداد قرارداد د امریکایانو سره میلرو ګوانتانامو ته انتقال د خپله یوه لویه تېروتنه ده. اما په دغه بګرام زندان چې کلونه د افغانستان دولت د ادارې له وتلي ویل یا وزرو 2014 نه وروسته دا قرار قرار افغانانو ته ورتسلیم شو، اما په هر صورت په دې ارتباط هم ډېر بحثونه وجود لري چې تختي کې لحاظ باید پرې بحث وسي. تاسو پروګرام دومره وخت نه لري چې په دې کتاب کې ما ورته ډېر اشارې درلودلې.
استاد سنګزی، په ورته وخت کې په زندانونو کې د حرفوي زده کړو مسله هم ده، په دې برخه کې ستاسو معلومات څه دي چې له کوم وخته را په دې خوا په افغانستان کې دا شروع شوې؟
اصولا بیا هم د امان الله خان په دوره کې، اما منظم ډول نه، کله چې د افغانستان محبس د ظاهر شاه په زمان آنه که 1312 کال که دی مزنگ زندان رسمن دی مرکزی زندان به ادوان پرانستل که بیا ال تا دا چه یا دو کال غروس تا دی حرفوی تولید مثلا مطرح که گیدی رکا پشتنه مکرزه به تاست قدیه دوره که البته پی 1314 غروس تا یعنی شلم تر 1520 یا لغنه تیر کلونو که تاثیر جالب نقطه تا توجه کوئی دی مزنگ زندان دومره تولید در لودن چه دی افغانستان دی پولیس و هرچو برای پولیسی چه در لودن دی طول و البسه هم دی محبس تولید اوله، یا مثلا دی دوی غنانبایی یا دی دوری پخول و مرکز دی مرکز طول شفخانی لیدیه او د مرکز د پولیسو قواو وچه ډوډۍ تهیه کوله، او دا د زندانانو په واسطه او د دې دې لپاره به دا هم په نظر کې نیول شوی چې هغه کسان چې کاسبین دي او څه رقم کو زحمه یا معاش ورکول کېږي دا هم په دې کتاب کې راغلي دي. یقینا د کې اسناد وجود لري.
سنځي سه په ورته وخت کې چې تاسو زندان نونو ته اشاره کړې ده که څه هم زنداني ته اشاره وکړه لکه خوشحال بابا ته، لیکن نور مشهور زندانیان مو هم په دې کتاب کې یاد کړی دي.
بله دقیقا، مثلا خپل د امان الله خان په دوران کې د سردار نصرالله خان د ده د تره متوتر زندانی کېدل تر مرګه پورې چې په ارګ ساتل کېده، یا مثلا د مشروطیت نور زندانیان مثلا ولی محمد خان دروازی مثلا بیا وروسته د نادرشاه و الحضرت ظاهر شاه په زمانه کې، حتی وروسته د هغه نه د داود خان په دوره کې، او وروسته د هغه نه خدا شمیر په نور حاکمتونو که دیدیږي، حتی غیر قانونی ادامون صورت نیسی تر هغه جایه چې ممکنه ده. بله،
د داود خان په وخت کې مو مثلا داسې شخصیتونو ته اشاره کړې ده لکه موسی شفیق، لکه میواندوال او کنه؟
بله بله بله، سردار ولی، موسی شفیق، میواندوال، محمد خان مرستیال، دې کسانو ته بله بله تر هغه جایه پورې چې ممکنه. و مثلا ملک خان عبدالرحیم زی چې ډېر اوږده دوره په همد ظاهر خان په دوره کې، همد داود خان په دوره کې، حتی د دموکراتیک خلق په دوره کې دوی د زندانونو کې شپې ورځې تېرې کړې دي. دې مسایلو ته هم پاملرنه کړه تر هغه جایه پورې چې مقدوره.
د خلق د دموکراتیک ګوند له کودتا وروسته یو شمېر کسان چې په زندانونو کې اعدام شوي دي، په دې برخه کې استاد حبیب الله رفیع یو کتاب لیکلی و، زندان خوړلي ادیبان، یوازې لیکوالان یاد کړي وو پکې. لږه کتاب مو استفاده کړې ده په یو شکل،
ډېر لږ، د لپاره چې اول خو ډېر دقیق ارقام متاسفانه د اعدام شوو کسانو په ارتباط وجود نه لري، لستونه وجود لري. مثلا د سیر شیان خپارسي په دې سوشل میډیا کې یا نورو منابعو کې لیدل کېږي چې فرزند پانتون دی استادان و لیستون را و تلی دی چه پر دوری که لادر کسی بی دی یا زندان تلی دی. اما چون شمیر زیاد ده و متاسفانه اسناد وجود نلری، نو دا به استون زیبید سرای دی زیاد تنظیم کلیسی یا دقیق ارقام به کتاب که ورکی.
لپوهانستان اکزیست خمننه دوی د مرکې په پیل کې د خوشحال بابا د زندان قضیې ته اشاره درلودې. خوشحال خټک په 1404 هجری قمري کې مغول ونیو او 2 کاله د رنتبور په زندان کې زنداني وو. دی وایي، له بګرامه پښې تړلی هندوستان لره روان شوم، په ډیلی په رنتبور کې 3-4 کاله حیران شوم. د رنتبور زندان د بابا په شعرونو کې بیا بیا یاد شوی دی. په یو بل بیت کې وایي، جهان واړه کور د عشق د محبت دی، په خوشحال باندې بانډشه رنتبور. دا هم د بابا بیتونه دي. پس لبنده دی د عزم، د خوشحال د خاطر جزم، یعنی ولی مخمکی ته یا مغولو سره رزم. د زندان پیشې د خوشحال بابا په شعرونو کې دومره یاد شوي دي چې شاید د بل هیڅ شاعر په شعر کې به دومره محبس ته اشاره نه وي شوي. په نړۍ کې د زندانونو د موجودیت دقیق تاریخ څرګند نه دی. په قرآن کریم کې د یوسف علیه السلام زندان ته اشاره شوې ده. د یهودي سرچینو په استناد د موسی علیه السلام په وخت په بیت المقدس کې زندان یاد شوی دی، خو له روایتونو داسې څرګندېږي چې دا د بند منفرد ځایونه وو. مخکې تر دې چې منظم زندانونه جوړ شي، تر ډېره به جزا دا وه چې مجرم ووهل شي، او دا جزایې به په عام محضر کې خلکو ته ورکول کېدې چې د عبرت سبب شي. خو ورو ورو په ښارونو کې د مجرمینو له زیاتېدو سره به په یو وخت ګڼ کسان مجرمین وپېژندل شول، او دا به ګرانه شوه چې دې کسانو ته یو ځای سزا ورکړل شي. همغه وو چې په یوه مکان کې به یې بندیان کړل، چې بیا به یو یا څو تنه یو ځای وهل او مجازات کول. داسې روایتونه دي چې رومیان له لومړنیو کسانو څخه وو چې له زندانونو څخه یې د مجازاتو د مرکزونو په توګه منظمه استفاده کوله. د تاریخي روایتونو له مخې د روم له مشهورو زندانونو څخه یو هم د مامرتین په نوم زندان و چې شاوخوا 1540 کاله مخکې له میلاده جوړ شوی و. دا زندان د روم تر ښار لاندې په هغه ځای کې جوړ شوی و چې فاضله اوبه هلته تېرېدي، او هلته به زندانیان په ډېرو بدو شرایطو کې ساتل کېدل. په یونان کې بیا ځینو یونانی فیلسوفانو لکه افلاطون دا لارښوونه وکړه چې له مجرمانو د غچ اخیستنې په ځای دې د هغوی د اصلاح کولو لپاره هڅې وشي. په یونان کې په لومړیو وختونو کې حبس د هغو کسانو لپاره و چې جریمه به یې نه شوی ورکولی، نو د آتن بې وصلو به د جرمی لعمل اوجدی مودی په زندانونو کې تیرولې. په ځینو قضیو کې به مجرمین د غلامۍ په سزا محکومېدل. دغه سزا په اروپا کې تر منځنیو پیړیو روانه وه. یوازې به یې بڼه څه ناڅه بدلېده. مثلا کله ناکله به یې په زندانیانو د بیړیو پاروګان وهل یا به یې نور شاخه کارونه بندې کول. وروسته بیا په اروپا کې د زندان قوانین منظم او منسجم شول او زندانیان له خپلو حقوقو برخمن شول.
آزادی رادیوی مجله په آزادی رادیو ډاٹ کام کې له آزادی رادیو
د شاعر منقادر رحمان رودوال شعر لرو. له دوی مننه کوم چې دا شعر یې آزادی رادیو مجلې ته د واتس اپ له لارې را لېږل دي.
مینا هواس زه چې کله د هواس د جهنم نه را په خود شمه په سوت شمه په ځان شمه زه چې کله پښیمانی شمه سویلی شمه انسان شم نو د ډېر روایتونو ترجمان شم او د مینې او هواس تر بریده راشم او د ژوند یو دولارې کې حیران شم.
آزادی رادیوي مجله له آزادی رادیو څخه اوري. د کولالی هنر یو شمیر لرغون پوهان په دې باور دي چې شای کولالی لوشي تر ټولو پخوانی وي او د هغه زمانې وي چې لومړنیو انسانانو دا فکر وکړ چې خواړه او اوبه زیرمه کړي. بیا د وخت له تېرېدو سره دا لوشي منظم شول او ورو ورو یې د ډېر هنر غیژې ته پناه یووړه. انسانانو پر دې لوشو ګلان حکاکي کړل او په رنګونو یې تزیني شیان پرې وویستل. د دې لوښو د جوړېدو چارې هم د وخت له تېرېدو سره بدل شوې دي. یو وخت به یوازې پلاس جوړېدل، بیا ورو ورو داسې څرخونه ورته جوړ شول چې په اسانۍ څوک لوښي جوړ کړي او پرته له ډېر زحمته سوراحي ته هسکه نرۍ غاړه او څوشکۍ ورکړي. په افغانستان کې له ډېرې پخوا زمانې راهیسې کولالي لوښي دود دي. د تخار له آی خانم، د لوګر له عینک، د کندهار له منډیګک، د جوزجان له تلاتپې، د کابل له بګرام، همدارس له ځینو نورو سیمو څخه په موندل شویو پخوانیو آثارو کې کولالي لوښي ډېر دي. د ځینو په باور پاکستاني لوښو او چینایي ظرفونو په افغانستان کې د کولالي صنعت د ودې مخه نیولې ده، خو په کندهار کې نن سبا یو ځل بیا کولالي صنعت څه ناڅه غوړېدلی دی. په دغه ولایت کې د کولالي صنعتکاران چې د هر ډول لاسي تنورونو، ګلدانیو، کوزو یا بدنیو او نورو ډول ډول لوښو په جوړولو بوخت وي چې د تیرو کلونو په پرتله د کولالي مسلک وده کړې او ډېر مینهوالې پیدا کړې دي. اوس مهال د کندهار د کولالانو په لاس جوړ شوي توکي ګاونډیو ولایتونو ته هم صادري شي. تفصیل په دې راپور کې.
په کندهار کې د کولالۍ صنعتکاران د دودیزو لاسي تنورونو، د اوبو منګیانو یا کوزو، ګلدانیو، ګیلاسونو او د بیلابیلو لوښو په جوړولو بوخت دي. د سید ګل په نوم یو کولال ازادي راډیو ته وویل چې د ګرمۍ په موسم کې ډیر منګیان او په ژمي کې بیا ډیر ګلدانۍ جوړوي.
په دوبی کې بس دغه منګیان ډیر ورځې، کوچني منګیان ډیر ورځې، دغه تورستان چې دغه هم ډیر ورځې، دا د دکاندارانو په دغه دکانونو باندې کښېږي. اوله دغه خلک چې درو خلک بس چیرېږي، بس اوبه ځینځي، دغه ګیلاس ځینډکۍ بلای چښي، دغه ډیر ورځې او دغه کوچني منګي ډیر ورځې. په دوبی کې دغه سیزن دی چې دا ماز دوبې دغه سو سیزن یې ولوي دی. بیا د ګلدانۍ سیزن دی، بیا نو ګلدانۍ جوړوي جوړوي، بیا د رژیم پر بیا ګلدانۍ دی. ا ګلدانۍ سیزن چې بیا ولوي دی، بیا بیرته لوښ تور اورو، لوښ تور اورو، لوښ جوړو، لوښ جوړو جوړو، درغه وخت پر چې پسرلی کېږي.
دلته د کولالۍ په صنعتي فابریکو کې سلګونه ځوانان په کار بوختیا او خپل اقتصادي اړتیاوې د دې کار او مسلک لپاره برابروي. د حکمت الله سروري په نوم د کولالۍ لوښو یو خرڅونکی وایي په لاس د جوړو سو تنورونو او د اوبو منګیانو یا کوزو بازار تر پخوا غوړېدلی او ګاونډیو ولایتونو او لیرو پرتو ولسوالیو ته هم استوي.
نو دا پروشا تر مخه به یوازې دا په کندهار کې او بل داسې ولسوالۍ ته، بلدک ولسوالۍ ته، میوند ته، داسې نور ټول اطراف ته دلته انتقالېدله. اوس چې د دې پروشا ډېر سوي دي، دا نور ولایتونو ته هم صدرېږي. یعنی که درته وایي چې لشکرګاه او مساکلا او سنګین و داسې نورو ټولو ګردیز و داسې کابل و ایرات و دا ځایو ته هم زموږ شان چې دا ټول صدریږي او د په خاطر وخت چې دا زموږ صدرات ډیر زیات سیوی دي او ټول خلک اوس په دغه وخت سیوی دي دغه شان څخه ګټه پورته کی او په دغه باندې یو روز کورځ خپل ځان تراو.
د اسمت الله په نوم د کندهار یو سیدونکو چې دلته د کلالي تولیداتو د پیرولو لپاره راغلی وای د کلالي صنعت له تولیداتو په ورځني ژوند کې ګټه اخیستلې خوشیږي او زیات خلک مینوال دي ځکه لوشي او لاسي تولیدات تاریخي مخینه لري.
نو د منګیانو په خاطر باندې چې موږ دوته راځو د یو منګیانو به مو خوشی دي مثلا طبیعي اوبه لري او د دې او د جای کو د یخي اوبه پرتله داس دي چې هغه توان رسي زکامي سړی او د ستوني درد ته پیژي. نو دا اوبه چې یو نورمال دي او د ټولو مرزي څخه وقایه دي. اوس هم په اوه په ګرد کندهار کې د جمینوال زیات دي چې دغه منګیان رانیسي د جتر څنګه ما دا رنیولې دي. نو لوشي مثلا پیاله ده او د شنبو کنجي د هغه مسله ده کوم ځکه دا دته رواج لري او دا رواج واستته په مخلل دي.
د کندهار کلالان د دوی د کار لپاره د یوې مشخصې سیمې نشټوالی د یوې ستونزې په توګه یادوي او د طالبانو له حکومت غواړي چې د شهر او استوګنې سیمو څخه لیرې د دوی د کار او بټویو د فعالیت لپاره یو سیمه ورته مشخصه سي. تر دې مخکې د طالبانو د حکومت د کندهار ښاروالي ویلي و چې د کلالانو د فعالیت لپاره د یوې مشخصې سیمې د ټاکلو لپاره هڅې کوي.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو.
افغانی جامې په کوردنن او بهر د افغانانو د کلتور استازي توپ کوي. په نویم المریزه لسیزه کې یو راپور خپور شو چې پکې راغلی وو چې له 1922 تر 1994 د څه باندې 238 میلیونه ډالرو په ارزښت جامې افغانستان ته واردې شوي دي. په دې کې هم نوې جامې وي هم لیلامي جامې شاملې وي. تر دې وروسته بیا په منځنۍ کچه افغانستان ته هر کال د شاوخوا 80 میلیونه ډالرو په ارزښت جامې واردې شوي دي. البته په 1994 لمریز کال کې له بهره د جامو واردات د 1992 کال په پرتله 50% کې کم شول چې هغه وخت افغانستان د تجارت او صنایعو د وزارت ویاند مسافر قوقندي علت دا وباله چې په کور دننه د افغانانو لیوالتیا افغاني جامو ته زیاته شوې ده. خو د سوداګرۍ او صنایعو د خونو مسؤلانو بیا هغه وخت څرګنده کړه چې د افغانانو کورني عواید یو څه کم شوي دي. نو جامې له ډېرو ضروري اقلامو نه شمېرل کېږي چې خلک یې واخلي. افغانستان یو له هغو هېوادونو څخه دی چې په بهرنیو جامو ډېره تکیه کوي. علتونه یې ګڼ دي. یو علت یې په کور دننه د ټوکر او جامو د تولید د فابریکو کمبود دی چې په دې برخو کې ډېره لږه پانګونه شوې ده. خو د جمهوریت په وروستیو کلونو کې یو شمېر ښځینه وو په خپلو کورونو کې د جامو د اوبدلو هڅې پیل کړې چې تر ډېره یې افغاني جامې ګنډلې او تولیدولې. دا جامې به له افغانستانه بهر په نورو هېوادونو کې میشتو افغانانو هم پیرودلې. نن سبا د نورستان په مرکز پارون کې ښځینه کالي ګنډونکي له خراب بازار شکایت کوي. د دوی په وینا هر ډول ښځینه جامې ګنډلی شي خو د بازار نشټوالي له ستونزو سره مخامخ کړي دي. تفصیل په دې راپور کې.
د کالیو ګنډلو ماشین د څرخ ته وولو سره غواړي چې د خپل ژوند لومړنۍ اړتیاوې پوره کړي. سلما د جامو ګنډلو کسب د نورستان مرکز پارون کې زده کړي. له تیرو څو کالو د خزینو او د ماشومانو کالي ګنډي. هغې په خپلو لاسونو د ګنډل شوو جامو څو نمونې په خټینه او لرګینه کوټه کې دیوال ته راځوړندې کړي دي. سلما ازادي راډیو ته وویل څو ډوله کالي ګنډلی شي خو بازار یې په نشت حساب دی.
بس جامې ګنډل دي هر قسم پروري او دا بل امبرلا او پنجابي هم دا هم دا سينور دا خپلوانان یې ډیر راوړي او مفتي ګنډ ورکو د څو چې بهر نه راوړي او نه یو نیم سل روپیا اخلو ګنډ منګ غاړو چې یو دغه شخصا یو زې جوړ شي او ټول بد وګڼو چالتہ ایس هر څه یو چې ځار به تر لاس راوړ.
دا وای خیاطی د دې د پاره زده کړې چې اقتصادي حالت په ورسره خشي او لشاقه کارونو به خلاص شي. خو د بازار نشټوالی کبلی هغه هله تر اوسه نه د پوره شوی. دا یوازې سلمان د چې د کالیو ګنډلو کیسب زده کړي او د بازار نشتون خفه کړي ده، بلکې د هغې په څیر ډېرې خزینه خیاطانې ورته ستونزو سره مخ دي. 25 کلنې زاهدی هم مخې ته د کالیو ګنډلو ماشینې خی دی. وایي د خزینو هر ډول کالی ګنډلی شي، خو د بازار نشتوالي په وجه ستونزې ګالي.
کاست سنام نشواست یاد واس میش غریب شوان میش امریلا سور ار قسم باید ایمو تا
ده خزینه و هر دول کالی گندلی زده دی. اوریب شو، امریلا شو او ډیره نور قسمه جامې ګنډلې دي، خو څوک نشته چې تری چمتو شوی لباسونه واخلي او دوی خپل کار ته دوام ورکړي. موږ له حکومت غواړو چې زموږ په لاسونو جوړو شوو جامو ته بازار پیدا کړي. ځینې جامې په 300، ځینې په 250، څه په 150 هم پلورو، خو له ټولو ګرانی زموږ وطني یا نورستاني کالی دي چې قیمت یې 400 افغانۍ دی. دوی وایي بیروزګاری او غربت د دوی په چارو هم بد سیوری غوړولی دی. پخوا یو څه بازار ښه و، خو اوس یې بالکل مزه نشته او کارونه په نشت حساب دي. د دغو خزینه خیاطانو په وینا چې په جمهوریت کې د ښځو د ژوند ښه والي په نوم د ښځو چارو وزارت د میرمنو او نجونو په نوم جوړو شوو ټولنو او مؤسساتو سره بهرنیو مرستندویانو په سلګونه میلیونه ډالر مرستې وکړي، خو د دوی په څیر د ژوند په کړاوونو کې راګیرو او بیوسو ښځو ته یې هیڅ ګټه ونه رسیده او نه له شته ستونزو وژغورل شوي. د پارون یو تن اوسیدونکي چې نه غواړي د امنیتي ستونزو په وجه یې نوم او غږ په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل د جمهوریت په اخیری کلونو کې د پارون اړوند په شکی کې د خزینه او جامو او نورو شیانو لپاره په یوه دو منزله ودانۍ کار پیل شوی و، چې د راغلي بدلون سره یې کارونه په ټپه ودرېدل او لا هم نیمه کاره پاتې ده. کوښښ مو وکړ چې د یاد ولایت د ټولنیزو چارو ریاست چارواکو سره د دغو خزینه خیاطانو ستونزې شریک کړو، خو په اړیکو نیولو او ځواب ترلاسه کولو بریالي نشو.
په نورستان کې تر نورو جامو نورستاني جامې ګرانې دي. د افغانانو دودیز جامې په نورو سیمو کې هم په لوړ قیمت پلورل کیږي. په میدان وردګ کې یو شمېر ښځې چې د خپلو کورونو یوازینۍ سرپرستانې دي، افغاني جامې، دستمالونه، حتی بوټونه جوړوي. دوی له خپل کاروبار خوش دي.
کینی ځوان مې و سره مقایسه کوم، پرمختګ مې کړی، په اندازم لرم، سال نه پرمې
څلور دې څکل نه کری ماده. د میدان وردګو ولایت د مرکز میدان شهر اوسیدونکي چې په خپل کور کې لاسي د سکولونه، بیکونه، بوټونه، کمربندونه او یو شمیر نور توکي جوړوي. کریما زیاتوي چې دا مهارت یې د یو خصوصي شرکت په مرسته په پلازمینه کابل کې د شپږو میاشتو په موده کې زده کړی دی. نوموړی وایي اوس مهال له تیرو دوو کلونو راهیسې په خپل کور کې د سکولونه او بیکونه د یو خصوصي شرکت لپاره جوړوي او یاد شرکت ورته میاشتنی معاش ورکوي.
موږ هم دغه لاسي توکي جوړوو، دستکولونه دي، بیکونه دي، بوټونه، لپټاپ دستکولونه دي، کمربندونه، دا شیان موږ جوړوو. دلته راغلم تقریبا شپږ میاشتې د استاد سره مې کار وکړ، بیا مې زده کړله، اوس مکمل جوړوی سم، بس ته مکمل سیټ جوړ. اقتصادي وضعیت مو نورمال و، اما اوس ماشاءالله تغییر کړی، چې زه دلته کار کوم، زما ښه کار زده شوی دی او ماته دلته ښه معاش راکوي. پرمختګ مې ډېر زیات کړی دی. مخکېنی ژوند مې و سره مقایسه کوم، پرمختګ مې کړی، پس اندازم لرم، سال لپاره مې سره زر واخیست.
کریما له نورو ښځو غواړي چې له اقتصادي احتیاجه دي ځانونه خلاص کړي او په خپل کور کې دي ځان ته خپل کوچنی کاروبار خلاص کړي. په تیرو شلو کلونو کې افغان ښځو د دولتي ادارو په بیلابیلو برخو کې دندې درلودلې، خو د طالبانو په بیا ځلي واکمنېدو سره ډېرې یې له خپلو دندو بې برخې سوې او پر ټولنیزو فعالیتونو یې هم بندیز ولګېد. اوس مهال ګڼې ښځې په کورونو کې کار کوي او یا هم لاستر زنه ناستې دي. کریما او نورې ښځې په دې باور دي که دوی پر خپلو لاسي صنایعو خواري وکړي او په خپلو کاروبارونو کې نوښتونه رامنځته کړي او په ښه توګه یې جوړ کړي، نو ډېر مشتریان به ولري. نازو د میدان وردګو ولایت یوه بله اوسېدونکې ده چې افغاني ګنډونه او یو شمېر نور لاسي توکي جوړوي او ګڼې نورې ښځې هم له ځان سره په کار کې بوختې کړي دي. دا وایي لاسي کارونه په خپل کور کې له خپل مور څخه زده کړي او له کلون رئیس افغاني ګنډونه او یو شمیر نور توکي جوړوي او بازار ته وړاندې کوي چې ښه مشتریان لري.
دا ګنډ افغاني جوړوم لاسي کارونه دي. کوچنیوالي مې دا لاسي کارونه خوښېدو هم د مریو هم ماشین هر کوم کار چې به وبستې ما به خوښېدو کول به مې چې به زه یو څه یې زده کړم او کارونه و. اول ځل چې مې ګنډ افغاني جوړ کړو خپل ځان ته مې جوړ کړو، بیا مې نور چا چې به فرمایش راکول همسایه و ته په کور کې درند و ته بیا شاخو هر چا ته مې جوړو. دا د موږ خپل افغاني رواج هم ده، ځوان چې د خپل افغاني کالي شهرت پیدا کړي دا د موږ دود دستور چې دا ځوندی وساتم. مخته مې خپله کاوسي کار مې کم و، اوس مې کار ډېر سو، شاګردان هم لرم د لاسي کارونه بیا بعضې هغه کوي، یو 15 نفره به یې.
نازو وایي تر ټولو لوړه به یې هغه افغاني کالي لري چې کارونه او ټوکرې په ورېښمنو وي او شپانه زر افغانی قیمت لري چې د شپږو میاشتو په موده کې جوړیږي. دا وایي اوس مهاله گزاره کیږي او د خپل کور د کرایې تر څنګ هر څه خپله برابروي. خامک دوزی، ګلدوزی، غاړی او ټوکرۍ جوړول او ځینې نور د کور اړین توکي هغه څه دي چې په میدان وردګو ولایت کې ډېرې ښځې له جوړولو وروسته خرڅلاو ته وړاندې کوي او له همدې لارې د خپلې کورنۍ اقتصادي اړتیاوې پوره کوي. که څه هم په میدان وردګو ولایت کې د دغه دوو ښځو کار د دوی په زیاتو هڅو څه اندازه ښه روان دی، خو ګڼې نورې ښځې چې په خپلو مسلکونو کې له کار کولو منسوي او دوی اوس شکایت کوي چې د کورنۍ اقتصاد ته یې ضربه رسېدلې ده.
له همدې راپور سره د دې اونۍ ازادي راډیو ادبي مجله پروګرام رانغاړم. زه احمد شبر اجازه اخلم، په خدای مو سپارم.
نرے نرے خوگی گی نرے نرے خوگی گی چڑمی نرے نرے خوگی گی چڑمی نرے 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 خوگی گی دمین ودی بیلی گی دمین ودی بیلی گی دمین ودی بیلی گی دمین ودی بیلی گی ڈیر ڈیر بتا بھی سونا دم ین بند بیلی گی زلمی نرے نرے خوگی گی زلمی نرے نرے نرے